بلکې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخېدو په باب خبر ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټ او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولای شي تر دوشنبې یا دوري حمل میاشتې تر یوویشتمې نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بېدریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه کې هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې پخپله کورد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډارولو سبب کیږي او د عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بله اونۍ د حقوق پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې مارشا ایسوپیون سیا ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. ازادي راډیو ته غوږیږئ په رواني وسات کې به دا مطالب سره واورئ. د ازبکستان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې روانه پنځمه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د څه کاري چې د سیمې هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي.
مردم د دوش را
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابللي. د دې ترڅنګ نور راپورونه هم درته لرو او د خبرونې په نیم ساعت کې به د لوبو له میدان خبرونه هم راسره واورئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسام راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنځشنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې په سمرقند ښار کې کیږي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه ور بلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لا منځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسنۍ یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی. نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په اند داسې تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لا یې ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل ټاکل شوی را روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه بدل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره په یو ډول نه یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي. هغه وایي
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داشل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخته چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکې ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقي او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقي او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالي سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه ترورستي گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي. متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې راڅرګند.
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کانفرنس چې اکثریت ګډونوالي جیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي اميان چې غواړي افغانستان د یو جیوپلیټیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقابه پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
د سیاسي چارو شننکي میر عبد الواحد سادات چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډې ته د طالبانو په نور بللو خبرې کولې. ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډیر نه غږیږي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ حق له دوی اخیستی، خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی یوازې پر هغو کسانو بندیز لګولی چې په خبره یې خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې دننه او بهر یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت له خوا ګواښونه لامل شوي چې دوی رسنیو سره خبرې ونه کړي. د غزنی ولایت اوسیدونکي علي وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت له خوا د یو فیسبوکي پوسټ له امله د یو کس بندي کېدل یې ولیدل، له رسنیو سره یې خپله همکاري راکمه کړه.
چشم دیدی خودم
ما خپل دستر ګلیدلې حال دی، یوازې یو فیسبوکي پوسټ کړی وو، پلس پیشتي زندانی کړه، اوس هم له بده مرغه د طالبانو په زندان کې دی. فقط یو فیسبوکي پوسټ لامل هیڅوک دا جرأت نه لري چې په ټولنیزو شبکو یا انستګرام کې فعالیت ولري
فعالیت کند. و
د افغانستان په لویدیځ کې د بشري حقوقو او د رسنیو فعال حسن حکیمی ای طالبان لبیا واکمنیدو وروسته هیواد پریښودلو ته اړ شوی. وایي دی او نور مدني او سیاسي فعالان او د رسنیو همکاران چې په بهر کې دي اړ شوي چې له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي. نوموړی ادعا کوي چې ای طالبان حکومت د هغه کسانو کورنۍ چې له افغانستان څخه بهر دي ګواښي یا یې ځوروي څوک چې له رسنیو سره همکاري لري. حکیمی ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره کورنۍ غړي د طالبانو له ځورولو او ګواک سره مخ نشي له رسنیو سره خپل همکاري راکمې کړي دي.
فعالین سیاسي حقوق بشر،
سیاسي فعالان د بشري حقوقو کزو او رسنیو فعالان چې له افغانستان نه بهر دي هغه تل ستونزې او د طالبانو جنایتونه او کړنې را برسېره کولې او په افغانستان کې له رسنیو سره همکارانو له بده مرغه چې طالبان د فشار ظلم او ګواښي چې د هغوی کورنۍ ته په کابل کې کوو هغوی هم اوس نشي کولای له رسنیو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خبریال مصطفی شهریار هم وای د طالبانو د حکومت لډار شکنجه او ګواخ له امله خلک خپل نظریات کم له خبریالانو سره شریکوي.
مردم دیدگاهش را بسیار
خلق خپل نظریات ډیر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي. جدي او اساسي خبره ده چې دوی ویریږي چې له تعقیب او ګواښ سره به مخ شي، خپل نظرونه نه ورکوي. ډېر داسې مسایل شته چې باید د خلکو نظریات شریک کړو، خو له بده مرغه له جدي ستونزو سره مخ یو چې خلک خپل نظرونه نه ورکوي او په یو شکل له دې مسلې لرې کېږي.
خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې پر هغه کسانو بندیز لګولی چې د دې په خبر خلک د دوی د نظام په وړاندې هڅوي.
د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو د بیان ازادۍ ته په مشهور چوکاټ کې قایل دی. اوس ټولې رسنۍ خپلې خبرونې لري، خو ځینې د دښمن کړیو سره د نظام په ضد یوځای شوي چې په هیڅ نظام او هیڅ نړۍ کې اجازه ورته نشته. نو ځکه ځینې محدودیتونه هم چې وي هغه د دې لامل کېږي چې د نظام ضد او تخریب پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال په نوومبر میاشت کې د وژل شوي ځوان انجینر نوید کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی وروسته له هغې ووژل شو چې کله یې په خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو په اړه انتقادي متن ولیکه، خو طالبانو د نوید وژنې لامل شخصي دښمني بللې ده. همدارنګه د طالبانو د سیاست یو زیات شمېر منتقدین چې پکې مدني فعالان، خبریالان او د نجونو د زده کړو د برخې فعالان هم شامل دي، د طالبانو د استخباراتو لخوا د دوی د نیوکو له امله نیول شوي او یان شویلی. په دوی کې د زده کړو د برخې فعالان متی الله ویسا، لیکوالان زکریا اصولي او رسول پارسي، خبریال مرتضی بهبودی، سندرغاړی موسی شاهین او مدني فعالان نرگس سادات او سید محمد حسیني لا هم د طالبانو په بند کې دي.
مننه چې له ازادي راډیو سره یاست. اوس هم یو بهرنی راپور. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوځ ریزرو ځواکونه رابللي دي. د داس حال کې د چوروپای ټولنې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یوه ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرائیل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جماعت کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیره جمعه هغه وخت ووژل شو او نور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدي زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خویندي ووشل شوې. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړ کې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې وغوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو څلور څلور پنځوس کروس توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د د اوروزګان ولایت یو شمیر روسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټران نشته او سعودي چارې دوی لستونځو سره مخ کړي. دوی وایي دولت ته په روغتونونو کې د خزو لپاره خزینه ډاکټران یو ګماري ترڅو خزي په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکټرانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت دامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارلي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټران شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دوی وایي دا چاره د دې لامل سوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل سوي دي. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 15 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړی چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلې ځکه چې دغه ته ښځینه ډاکټران شتون لري.
څنګه ورته وایي د خدای روی د خدای په ذکر کې دي نو ښځه ډاکټر قربان سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده د لایو ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو ښځو ته به خپل عیب وایو خپله یو پرده مزل خوندې ده نښته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زیم چې مرم چې ځینې مې تړکیږي نښته زه ولاکه داسې پرسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دواره باندې برابروي خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډي او دوی د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د اوروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغې ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکټران وګماري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکي ګلاغا او شیر محمد داسې وایي.
زنانه ډاکټري روزګان ولایت کې به بیخي کمی دی ځکه چې ډاکټران ته موږ اړتیا لرو. په روزګان ولایت کې د ډاکټران بیخي زیاتې کمی دي نو دا یو اړتیا ده موږ ته ډېرې زیاتې مهمې دي. اوس مثلا یو زنانه ډاکټره د نارینه ته حال نسي ویلی مثلا زنانه ته ویلی سي نو ډېرې زیاتې مهمې دي په دولتي کې هم په خصوصي کې
ډاکټران ښه دي نسته. اوس مثال داسې ډېرې شپخانو کې زنانه خوندې موږ ته ورغلي دي چې بېرته راسي وایي ډاکټران نسته نفسیان بیا سته او ډاکټر بیا نسته. موږ د غیلو لرو چې په شپخانو کې زنانه ډاکټران کښېنی مثال خپل وزپیوکوس یا پیداسې زنانه ډاکټران.
بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې د دغه ولایت په روغتونونو کې ښځینه مسلکي ډاکټران شتون نه لري. د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني وایي چې دوی په دغه ولایت کې په CHC کې چې باید د ښځینه MD ډاکټرانې ګمارل سي وای دی پر ځای نارینه ډاکټران په دندو ګمارل دي.
زنانه MD ډاکټرانو کمی سته هغه په کلینیکو کې سته چې هغه په CHC کې نیول کیږي خو په ټولو CHC-انو کې موږ MD ډاکټران نه لرو. هغه بستونه مو د نارینه MD ډاکټرانو د دې په واسه باندې هغه درېدلې دي هغه خدمات تقریبا شپږ څخه تر اته ډاکټرانې زنانه MD ډاکټرانې موش په دولتي سکتور کې لرو. نور انجوګانې د شپږ کېم ام ډي ډاکټران نسته چې خپل کار
په اوروزګان ولایت کې پر داسې محل خلک د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي چې اوس محل طالبانو د ښځو پر مخ د ښوونځي او پونتونو دروازې تړلې دي.
و هم اوریدل چې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو غوښتنه کوي. خو په اصل کې چې له تیر یو نیم کال راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همدا ډول په وروستیو کې له پوهنتون څخه منع کړې. بلخوا د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې له اتیا زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څوتنه بهر میشتو څوکیوالو په خپل مرستو پیل کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسول حاجی سمی الله صافي ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنگونو کې د ولسوالۍ په لزګونو کسان وژل شوي، ترې به سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نور وسانتي او ترڅنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډای څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمينه برابر کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنۍ جګړو کې لاس اور کړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړی دي، چې دې کې موږ سره بهر مشتي او ادوال مرستي کړی دي، د دننه او ادوال مرستي کړی تر اوسه موږ ته درې لکه افغانۍ مرسته راغلي چې 1,50,000 په دغه ماشومانو مصرف شوی ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومان ته دوه دوه جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسې ورکړي ده.
د ننګرهار په هونتون پوخانه استاد محمد انور سلطانی وای د بسلرونکو کسانو دینی او افغاني دنده د چي د بيوسو کورنۍ ولسنیوي وکړي او بچو ته د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي چمتو کړي.
یو څه ضرورت لدی، تفلو ضرورت لدی، فلې او لباس ضرورت لدی، کتاب کې ضرورت لدی، قلم او پنسل ته ضرورت لدی. د یتیمانو د اوسر باندې واجی کوو، آشنایی وکړو، پښتنه به کوو، کومک به سره کوو، مینه به سره کوو، قلم او معرفت کې معرفت کوو. به دې بچی ورانم د حاجی سپچن کې ساينس او ټکنالوژي ته او علم ته دا به رهبری کوو.
حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري به برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي خونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمينه برابره شوې خوخته. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره درې روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډای کسان غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې نوي یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډای او وسلورونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمينه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنگونو له لسګونه زره کورنۍ د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستی ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځند روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځند روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه ورته اوس پیښه کرنی ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستا ورته
زده همون لاده نوزاد ولسوالی چرا ستاسو نه میسج پریږدم ځکه چې نوش بازارو کې نو خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیلور شوی دي. د امارت د مسلین زمو هله د شنو نرخونه کنټرول کې وساده.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترم طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي. نوې کال شروع شوې دي، څو ورځې دا د تیرې شوې دي. موږ د خبرو ته انتظار چې نوې فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پونتونونه لسوله نو د پونتونو اله کول او داسې د ښوونځي اله کول دا د ټول افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان ترڅنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر 7 زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد رادیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله څلوېښت ورځې مخکې په دې رادیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د رادیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې رادیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د رادیو ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه د طالبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابرک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبه یا دوري یا حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بدرغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کوردانو په کورواکي سیمې سلیمانیه هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوردستان پر خلاف د ترکیې پوځي عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانیه ملکي هوایي ډګر په وړاندې تېره جمعه شوې ده. رشید چې په خپله کورد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي دي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري او یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کیږي او دا عملیات په دې پلمه کیږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کوردستان کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کوردستان سیمه کې حضور لري تو او ترکیه په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي بلونی د هغو پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو پروسه چټکوي چې امریکا ته په غیر قانوني ډول د اوښتو په تمه د امریکا او مکسیکو پر سرحد راګیر پاتې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون شنبه ویلي چې دغه اقدام د کووید 19 ناروغۍ په تړاو د لګول شویو محدودیتونو د ختمېدو د چمتووالي لپاره کیږي. د دغو محدودیتونو له کبله د پناه غوښتونکو د چک کولو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. د امریکا د کډوالۍ چارواکي به د پناه غوښتونکو د سابقې چک کولو لومړني کارونه د پناه غوښتونکو پر یوې ډلې پیل کړي. دغه پناه غوښتونکي پر یوه پوله په توقیف کې ساتل کیږي. د کورنۍ امنیت وزارت ویاندې ویلي د پناه غوښتونکو مرکې به د ټلیفون له لارې کیږي او دوی به د چک کولو پر مهال کولی شي قانوني مشورې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدانه
That was definitely out.
هر اونۍ له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبل میدان او نيزي خبرونه تمو هر کله کوم تاسې ازادي رادیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکو حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ فوټبال او بدني خلا او فټنس اړون مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان نو لس کلنې کم عمر لوبډلې له چټک توپ چونکو یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحلم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو خې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلند لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني خلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتواله. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندي اعلان او د نور اسکلن ځوانانو له چټک توپ چون کی یما عرب سره ځنګړې مرکه.
امارات کې چې زمون کوم سیریزونه او هغه اول مې چې بنگلاديش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو بیا د بنگلاديش په خلاف چې سیریز وو دوه مې چې مې وکړو اته مې اوټ کو چې کله سیریزونه سره ختم شو هایز وکټ ټیکر ز خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړو.
ازادي رادیو ته غوښتیاست په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. لیل کرکټ کو د هن کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې د مد افغان لوبغاړو لوبي هم خیره وانی دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپل لوبډلو ته لوبي دلی دي او خي ورتیاوي خو دلی دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کوم لوب کې د لوبي دوه چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ ریپورت سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوه ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله څوارلس سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې لس لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانز او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ هون کله ډلې د راجستان رایلز لوبغاړي جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې وو لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 700 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ چوون کله ډلې بیا د لکنو چټک توپ چوون کوي مارک وود په لومړی مقام کې دی. هغه په دوه لوب کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ چوون کو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په درې مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سژنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبي کوي. د دوی لړلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول سوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنای سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راووت چې لوبډلې ته په 200 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې درې توپونه ولوبول او د یوېش په ژیزي او یوې څلوریزي په مټ یې لس نه سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد درې لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې یو دېرش منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلونکي لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې یې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. دغه راز فضل حق فاروقی چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي ورستۍ سیالي د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقی په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اورونو کې 13 منډې ورکړې او یو وکټ یې واخیسته. فاروقی په لومړۍ لوبه کې بیا د 140 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولې وو. سږ کال د هندستان غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیگ په اړه وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیگ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لورې ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لورې ورکول کیږي. راځئ چې په دې رپورټ کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه واورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لس ورځې او شل ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لورې تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چیر ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لس ورځې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لورې د روژې په مناسبت دا لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 8 نیټه لس ورځې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 1.5 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږ کال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړې چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې لومید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشت افغان لوبغاړی نوید سید خلی بعد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ان پی سي په سیالیو کې د 3015 مډالونه ګټلي دي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکو په توګه وټاکه. نوموړي تر دې دمه دری افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس پر راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دې وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوري او ثاقب الله عارفي چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 500 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنگلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړی لوبه کې سریلانکا 196 منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 196 منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ دویم او دریمه سیالي بیا د اپریل په 15 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویمه لوبه یې د 9 وکټو او دریمه یې د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپ وهونکی ټیم سیفرډ د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپلې لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د وری د چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې دوه ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې. او د درې ورځنۍ لوبو دوه لوبې نیوزیلند وګټلې او یوه د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمامه شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. دې لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنگالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیز پر مټ 309 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنگال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند توپوهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 103 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندی چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوی ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یاد لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په دویم مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل دریم مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کاڼه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مئی د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیم ډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅاري وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ له لوبڅاري مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاري پیل کړی و او په دې موده کې په 2001 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوبه کې د لوبڅاري اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستۍ لوبڅاري د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبې پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو له لوبڅاري مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. داونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنیو سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شئ چې د یو ورځنیو سیالیو په یوه پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړې او کناری نه و. د غراز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه او ډیر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه و. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالب پیښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 او یوم زیګدیس کال کې شوی و چې پایلو به کوربا لوبډلې لاسټرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړي؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر تر سره کړی ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوبه کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړی بلندا کلارک جوړه کړی ده. هغه دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې تر سره کړه. اغلی کلارک په یو سلو 15 توپونو 229 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړی د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیزه وهلې وه، هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر، یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه په دې برخه کې له خپلو نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه یې 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونې ورستۍ برخه کې یو او دلته ځانګړې مرکه لرو. دا اونۍ مو د افغانستان 19 کلنې لوبډلې له چټک توپ اچوونکي امارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په وروستي سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی و او هلته د بنګلادیش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید، تر ټولو مخکښ توپ اچوونکی راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپ اچونه کړې ده. د نوموړي د توپ اچونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه یې ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تمه ښودلې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلې دي چې د کرکټ لوبه کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ٹائم میں خاتیس کرکٹ اکیڈمی کے شروع کو 15 کالا زمانے کرکٹ کی
د افغانستان ملی نولس کلن لوبڈلے تا دی چنگ لار پیدا کرد.
زمون گوالین کے انڈر 19 کیمپ چو غازی امان اللہ خان کے و غازی امان اللہ خان کے سلور میچونا و سلور میچونے کے ٹاپ کے ٹیکر زر عالم د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلن کې لار هم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زوم سټپ بای سټپ نور مخکې لاړو.
په تیره 19 کلنو لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پرېکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر یې خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پرېکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو، محنت مې ورته بیا نور مبارزه مې شروع کړو، ځکه چې ډراپ شولم مل راځه نو ډراپ شولې نیکسټ لپاره بس ځان جوړ کړه. د هغې د وجه نه بیا ما محنت ډېر زیات و.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولوبېدې د کوم ملک خلاف دې لوبه وکړه او څو وکټې دې واخیستې؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولوبېدلم هغه د بنګلادیش په خلاف و، بنګلادیش په کوربتوب تللی و او هغې کې ما بیا یوه وکټ اخیستې وه چې ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو، ځکه چې نړیوال په سطحه ته لوبېږي نو سړی خامخا ډېر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنګلادیش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال دې څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو، اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې 14 مې اوټ کړی و.
ستا د خوښې چټک توپ اچوونکی څوک دی؟ څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپ اچوونکی حمید حسن دی.
کله چې توپ اچونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپ اچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دې خوښې دي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا هغه سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم.
نو زما بیا طبي سرعت سره بالینګ کی
تا ته د چټک توپا چون کی په توګه په نوی بال توپا چونه اسانه ده او که په زوړ توپ باندې خ توپا چونه کوي
کله چې ز توپا چونه کوم نو توپا چونه کی بیا ماته آسان چده پونه وې ده پونه په دې ده چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي هغه نه بیا مونږ ګټه اخستې شو چې وکټ واخلو او نور په زوړ بال باندې چده هغه بیا مینس کې کټر هم کوي شو بلاک هم کوي شي هر رقم بال چې مونږ کومه مینګ ځان سیف کوي شو
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل د افغانستان استازولي وکړه
په لومړي ځل چې د افغانستان نمائندګي مې وکړ ډیر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمائندګي کوي نو شخصا هغه لوبغاړی ډیر زیات ډیر خوشاله وم بې نهایت ډیر زیات خوشاله وم
لخپل پرفارمنس راځي او فکر کوي راتلونکي کې به هم 19 کلن لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي
ان شاء الله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راځي هم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړي چې ټاپ بالر پکې رالم نو ان شاء الله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې ان شاء الله د افغانستان نمائندګي کوو ان شاء الله امید لرو
د ورځې 2 ساعته تمرین کوي او د فاسټ بولر لپاره یا د چټک توپ اچونکو لپاره مهم تمرینات څه شي دي
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم جیم کوم او بیا اکیډمي کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم بالینګ هم کوم فیلډینګ هم کوم فټنس هم کوم د یو فاسټ بولر لپاره مهم دا دی چې باید خپل فټنس وساتي چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي کله دې د بالینګ سپیډ درته خودل شوی
زما د بال سپیډ یا سرعت یو سل سلويخ ده چې ممکن کوم ټرایل اخستو یو سو مو د مخ کې هغه کې ما یو سل سلويخ سپیډ توپ اچونه وکړ
هر لوبغاړی او چاه څولې وی تر ډیره پوره اور سره ولاړ وی ته چا ډیر و هڅول چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سخته او په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کو د کلی کرکټ کې ټنس بال هم کو ا ټنس بال کې ز ډیر سرعت سره مې بالینګ کو هغه به خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوتا ہے یعنی کرکٹوں کا تیزی طرح سے گے نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آغاو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا
چا غواڑے پراتلون کی کی غٹ حدف و ارمان دی چشے دے
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیم ہو کم دا دنیا ٹول لیکونا ہو کم چی دا افغانستان نمرو خانا کم دا افغانستان نمائندگی ہو کم
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومېسټک کرکټ کې د لوبه کړې دا په کم لیول لوبېدلې
د افغانستان ډومېسټک ما خپل به خو سپورې لوبه نه کړې بدون د انټر کلب نه نو ډومېسټک مې سپورې نه کړې بدون د انټر کلب نه
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند
ان شاء الله فکر به ممدای چوال لخر سره تیاری ونیسو او آسیا جام وګټو او همید امداد ان شاء الله کد الله خو خو غټو او پاتش نړیوال جام لپاره نړیوال جام لپاره ان شاء الله تیارای نسو او کوم نیم غټیاوی چې لرو هغه ان شاء الله تر ول کپ پوره نګم نیم غټیاوی چې دی هغه ان شاء الله چې ختمو او ان شاء الله غټو همید او الله مهربان دی او چې ان شاء الله وګټو
اخري پښتنه کوم خبر یی چې راتلونکي سیالې مچیرته دی او چا سره دی
راتلونکو میچونه خو به ممدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې لخر سره مونږ ته سیریزونه برابر کړي چې د الکان سولو بیګو سیریزونه ان شاء الله برابرۍ او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به لخر سره راتلونکو چیرته
درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوب له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو ل ملتیا مو مننه کوو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ساعت